په کیلومتره نه لیکه له ترکمنستان، افغانستان او پاکستان څخه هینته وغځیږي او افغانستان ته به ډیر عواید ولري. د کابل شروالی چارواکي وایي چې په تیر درې میاشتو کې عواید 10% کم شوی دي. د دې شروالی د عوایدو رئیس عبدالوکیل عطایي ازادي راډیو ته وویل چې د عوایدو د کموالي لد د خصوصي او دولتي ادارو لخوا د مالیاتونه ورکول دي. شاغلی عطایي له ټولو ادارو وغوښتل چې ډیر ژر دي ټاکل شوی مالیه ورکړي، څو عواید د سړک جوړونې، بنسټیزو کارونو او نورو ودانیزو پروژو په سر ولګول سي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي چې په هرات ولایت کې د شاتو محصولات سږ کال د تیر کال په نسبت 15000 کیلوګرامه زیات شوی دی. د وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې شهوه او د شاتو مچۍ روزونکو ته د اسانتیاو د برابرولو لامل دغه محصولات زیات شوی دی. اخوا د شاتو د مچۍ روزونکو ټینګار کوي چې حکومت باید د دوی محصولات لپاره د خرڅلاو ښه زمينه برابر کړي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنی اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني شپته پوله، یو یورو اویا افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پوند او نیو افغاني اتیا پوله، زر ایرانی تومان اتلس افغانی 1550 پوله او زر پاکستانی کلدار 1415 افغانی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه صاحبای لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې دوستانو د لمړنۍ او بیړنۍ مرستو د رسولو په اړه خبرې کوو. تاسو معلومه ده چې لمړنۍ مرستې هغه مرستې دي چې د پیښو د رامنځته کېدو په وخت کې د مسلکي یا غیر مسلکي کسانو لخوا له اړ کس سره ترسره کیږي تر څو د ناروغ درد، اندېښنه او د مرګ ګواښ کم شي. په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدي د برخې متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هوتک را سره مېلمه دي چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته په خبرونه کې هرکلی کوم.
زه په خپل نوبت تا او د پروګرام ټولو اوریدونکو ته وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، ډیر مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره مو ده 0992215 دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب هوتک به د خبرونې په سر کې موږ ته د لومړنیو بیړنیو مرستو د رسولو تعریف وکړي چې سومره اړین دي.
ډیر ښه، د لوی او بخونکي الله په نامه. لومړنی مرستې چې په انګلیسي کې ورته فرست ایډ وایي عبارت د هغه مرستو ده چې په محل د واقع کې د یو ټپي یا بیمار سره کیږي. دغه مرستې په هر زمان، هر ساحه او محیط کې د یو ټپي نه تر بل ټپي پورې حالت یې فرقي، په وخت کې تغییر پکې راځي. په هر حال لومړنی مرستې باید هغه کسانو کې چې هغوی د مخینه په دغه بخش کې تعلیم اخیستی وي، او ضمناً که یو تعداد کسانو چې په دغه بخش کې یا دغه اصولو کې صحیح تربیه شوي نه هم باید دغه تدابیر د ځان سره ولري، ځکه طبي پیښې موږ که وغواړو یا ونه غواړو همیشه ورسره د ژوند په پړاو بیلو پړاوونو کې ورسره مخامخ کیدای شو. کدا د یو بام نه لویدلی وي، کدا د کار په ساحه کې د اور سوزیدلو مسله وي، د برق نیولو مسله وي، د بام نه لویدلو مسله وي، همداسې په ترافیکي پیښو کې چې کله په داخل د ښارونو کې او یا د عمومي لویو لارو په ترڅ کې موږ حرکت کوو، تنها یو ډریور مکلفیت نه لري بلکې نور کسان هم مکلف دي چې لومړنۍ او یا بیړنۍ مرستې زده کړي. او خدای چې په هر مرکز سی کې ځکه تعلیم ورکوونکي کسان شته دي، د زمون خلک دغه مکلفیت احساس کی چې لار شي ډاکټر صاحبان نه دغه مسائل زده کی، او په زمون کې رادیو او تلویزیون کسانو هم توجه ورته غواړم. ځکه هر لحظه یو چانس کېدلی شي، که دا زلزله وي، که دا د یو سیلاب راتګ وي، که دا متاسفانه د جنگ په حالت کې د یو بم غورځېدنه وي یا د یو بم چاودنه وي یا ځان چاودنه وي. خلاصه که خپل کور ته راشو، په هر یو خپل کور کې، د کارخانې په منځ کې، د اشپزخانې په منځ کې، همداسې اوس چې ژمی را روان ده او موږ غواړو یا نه غواړو بخاري ږدو، د برق ستونزې پیدا کېدلی شي. په هر حال داسې نه چې زه ډېر پر حرفي وکړم، همکار ته مې موقع ورته ورکوم که هر بخش کې سوال لري زه باید توضیح درکړم.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو ته به بیا هم د ټلیفون شمیرې ووایم، او که تاسو سره که کومه پوښتنه یې د اړوندې ناروغۍ په اړه، البته د بیړنۍ مرستو د رسولو په بېلابېلو اړخونو که تاسو غواړئ کومه پوښتنه ولرئ، نو کولای شئ چې له ډاکټر صاحب هوتک نه یې مطرح کړئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بله شمیره مو ده 0 و 1 2 2 5 5. یو اوریدونکی لرو له فراه ولایت نه. السلام علیکم.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهربانی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. دغه موقعیت تم لک تغییر ورکړئ او بیا خبرې وکړئ. بالکل ساورو مهربانی.
ډاکټر صاحب څنګه پښتنو په افغانستان کې څنګه جګړه پوسټي ډیر دي، د څه په څه سره 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 کم کولای شي چې په سر کې پښتنو یا وشتوي؟
ښه ډاکټر صاحب، تاسو کوم پښتنه نه لرئ ورنه؟
درسته دی، ورته به توضیح ورته ورکړم. د سر زخمونو پوښتنه به
تاسو ته توضیحات درکړي. ډېره مننه له اړیکې، مهرباني ډاکټر صاحب.
ورور جانه، ما په خپله غوښتل چې په دغه بخش کې توضیح ورکړم. په هر صورت لومړی به د همدغه قسمت نه شروع کړو. هر کله چې موږ او تاسې د یو سر، یعنی ژوبل شوي سر یا یو ټپي سره مواجه کېږو، ډاکټران چې په داخل د روغتون کې څه کار کوي، خو هغې ته موږ طبي مرستې وایو. فرست ایډ یا لومړنۍ مرستې هغه مرستې دي چې موږ او تاسې په محل د واقع کې د یو ناروغ سره کوو. په صورت د عموم باید سر موږ د ناروغ په احتیاط سره د ژوبلې ساحه تقریبا فرق کوي، که یو دیوال راولیدلی فرق کوي، که یو ماشین نیولی. خو په هر صورت مختصره به تاته په سوال د جواب کوم، که چیرې د سر د ټپ سره موږ مواجه کیږو، ښه کار به دی چې په پاک بنداژ او یا که نور مواد ولرو، سیروم ولرو او که نوي، باید په پاکه ټوټه یا یو شي باندې سر زخم راټول کړو او په یو بنداژ یا ټوټه باندې وتړو ډیر په احتیاط سره. همداسې که سر عمومي ضربه لیدلی وي، احتمال د دې شته ده چې د غاړې فقرات یا مهرې کوم ځای کې ماته شوي یا صدمه لیدلی وي، نو په هغه صورت کې ډیر په احتیاط سره باید د ناروغ سر ته موږ حرکت ورکړو چې خدای مکړه شرایط خراب نشي.
بله ډاکټر صاحب، یو اوریدونکی لرو، بیا به راځو پوښتنه ته.
ډیر ښه ورور،
بالکل مهمه پوښتنه ده او ډاکټر صاحب به توضیحات درکړي.
ورو جانه، هر کله چې موږ تاسو د یو ناڅاپي بیهوش سره مواجه کیږو، اصلا دا بیهوشي ولې منځته راځي؟ په طبیعي حالت کې موږ تاسو چې په لار ځو یا ګڼه ګوڼه کیږو یا په نورو ځایونو کې، آنان یو چاته بیهوشي راځي، یعنی لویږي. معنی یې دا ده چې دا د وینې فشار په کافي اندازه سره سر ته نه رسیږي. کله چې فشار یې پوره ونه رسېده، وینه کافي اندازې سره دماغ ته نه رسیږي، او چې وینه ونه رسېده د اکسیجن کموالی وي هلته، نو په دې حالت کې ناروغ ته د دغه بیهوشۍ یا لوېدنې، یا موږ ورته انګلیسي کې سینکوپ وایي، په دې حالت کې ناروغ په ځمکه پریوزي، او دا یو حالت د مدافعوي د وجود دپاره ده. ځکه وجود په بنا پر هر دلیل چې وي سر ته په کافي اندازه سره وینه نه شي رسولی، له دې خاطر دا یو ښه طریقه ده چې سړی په ځمکه پریوزي. یعنی طبیعي حالت کې چې په ځمکه پریوزي هغه بد نه، بلکې ډیر ښه حالت ده. نو په دغه حالت کې موږ د حتی الامکان کوشش وکړو چې ناروغ بیرته راجیګ نه کړو. په هماغه خپل محل کې باید څو شیان موږ همیشه د هر نوع، یعنی اوس یې وایمه تقریبا دا د ټولو ناروغانو دپاره پکار شي. وروجانا اولین شی چې موږ په عمومي صورت سره په تباوت کې په نظر لرو نیسو دغه د هوا یا تنفسي سیستم محافظه کول دي چې ترخ د تنفسي د ناروغ باید واز وي کچيري زوف کړی وي یا لویدلې خولې باید واز کو ژبه چې شاته تلې باید مخکې را کشکو او بیا ورسته دغه تنفسي حالت موږ ګورو کچيري تنفس درلوده خو خوته کې نه درلوده بیا مناسب وخت کې خدای وکړي چې موږ ته وخت پیدا شي د تنفس ورکړه به موږ طریقې تاسو ووایو او زمن کې وروسته دغې باید یو حالت ورته ورکړو چې دا غاړه خصوصا شاده خوانه کشکو چې د غاړه یې خلاصې وي چې آزاده تنفس وکړی شي او کله کله که ناروغ باندې زړه بدوالی استفراق راځي نو سر یې باید یو څنګ ته موږ ورته وضعیت ورکړو او بل ډیر شی چې حتمي او ضروري ده په ځینو حالاتو کې چې وینه وجود ته ونه رسیږي خصوصا په هغه ځایو کې لکه ننګرهار قندهار ولایت ګرمو سیمو کې چې چا فشار د فتن سقوط کوي او په ځمکه پریوزي نو ښه وضعیت دا ده چې د ناروغ پښې پیراجي وکړو په عوض دې چې موږ ظاهرا لطف کوو غې کې نیسو نو برخلاف باید پښې پیراجي وکړو په زرت دوه یا درې دقو کې اکثرا ناروغان ښه کیږي.
ډېره مننه مینپال غزنی نه خو فکر کوم اړیکه یې پرې شوه او که بیا ټلیفون وکړي نو انشاءالله سوال به یې واخلو. یو بل اورېدونکی لرو. سلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. یا د دوی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب کله چې څوک د پیښې ځای کې وي او داسې یوې واقعې سره مخ کیږي لومړی باید کومو ټکو ته پام وکړي او څه باید وکړي؟
ډېر ښه. دغه لومړنۍ مرستې زموږ تقریبا څلور هدف باید په دې کې ولرو. اولین هدف دا ده چې موږ مکلفیت لرو من هیڅ د یو انسان چې د بل چا سره مرسته وکړو. په جګه اندازه سره باید زموږ اصلي هدف دا وي چې موږ د چا ژوند ته نجات ورکړو، یعنی د ژوند د نجات ورکولو سره دا اولین هدف زموږ باید وي. په دوم حالت کې دا ده چې دغه ناروغ د ناروغي د وخامت نه یا زیاتوالي څخه موږ باید جلګیری وکړو. که یو څوک ټپي شوی لوېدلی وي، په اور کې وي، دیوال لاندې وي، باید دغه ناروغ وضعیت یې زیات نه شي. کوم ورو ټلیفون لري؟
یو اوریدونکی به واخلو. به برازو
دغه به واخلو.
پښتنې ته سلام علیکم. مهرباني وکړئ عبدالمتین له پروان نه په لیکه کې دی. سلام علیکم. ډاکټر صاحب د دوی اړیکه پرې ده، تاسو مهرباني.
عبدالمتین رول اړیکه قطع شوله. اولین شی چې موږ تاسو باید د وخامت د موضوع نه موږ مخنیوي وکړو، یعنی پرې نه دو چې دغه حالت ډیر بدتر شي. او دریم زموږ هدف باید دوباره ناروغ موږ احیا کړی شو. په زمن د دغه هر قدم کې باید موږ خپل تدابیر ولرو. کله چې د یو حالت کې موږ د فتن واقع کیږو یو ځای کې هیڅ تیاری نه لرو، کله د موټر شبکې د نوي د بام لوی د نوي یو چا باندې تیګه چپکیږي په هر دلیل چې وي، نو اولین شی چې موږ کوو مخکې مورور ته لږ غور کړو. طرق تنفسي باید موږ وګورو. طرق تنفسي باید پاک کړو. کله کله په محل د حادثه کې وګورو، غاښونه مات شوي، خوله کې لوېدلې وي، یا تیکې ننوتلې وي، یا خټې خاورې خوله یې باید دغه د قندار ورور ته
بل جواب ورکړو. قندار نه په لیکه کې اوریدونکی لرو. سلام علیکم.
سرنادم رزی ده بس یو شم مری شم د لاس نه کیږي او دا وایم چې د کریډیټ کارت نه راته کوي. چې فشار مې ډېر شته دی او دا د دربې هم سره لرم دا ډاکټر صاحب سرونه پروا چې ډېر بشي.
او روزانه دومره خوراته وای څو کلن به ډېر افغړم؟
دوه ویشت
کلن.
و
د سې وزن د زیات د ډنګر یې چاقې څه حالت کې
و؟ ډنګر یې
او اشتها دې څنګه ده؟
نه ده سره برابر، کله برابر کله نه.
بیشتیا یې کنه او هغه د خوراک ترې شو کیږي کنه، یعنی بیشتیا چې خوراک ترې زړه نه کیږي. ته به هم کېد شپې ور سره کنه؟
و خو بس چې نه ته لګې خالي دا وګ چې خوش هم دا لاندې تر لګې
خه یو بلې پښتنه ته مې ځواب راکا. تو خېږي ور سره کنه؟ کله خو بچا درته توبرکلوز په خاطر معاینات نه وي تکمیل کړي؟ کوم ډاکټر؟
اسلام ده
خاورو جان ورور ویلی چه بیشتی ایمو فشار میخده کیگی او هیچ همیم دلاسانی کیگی پا هر حال دیر ناروغی دی چه پا آقا که ناروغ خصوصا پا صورت عموم آقا کسان چه تبلری خصوصا یو ده توبرکلوس کلمه ما یادکره پا توبرکلوس کم ناروغان اکثرا بی اشتهاوی خوراک خنلری وزن کمیگی او هیچ تیم زړه نکیږي زنن خو بیا د شپې ډیره خلک وجودی لوند ورسره او کله ناکله بعضی حالات لکه ټوخی دوامدار ورته پاتې کیږي په هر حال ځینې حالات د توبرکلوز چې مربوط د اډوکو وي یا نور قسمتونه د داخل د وجود وي په هر حال تنها د فشار کته کېدل بیا نور دلایل هم لري قلبی واقعت په هر حال دا خده چې دا ورور دی او داخلي ډاکټر سره په تماس کې شي ان شاء الله تداوی کیږي.
بله له کندهار نه بل اړیکه هم درو. سلام علیکم.
او ورور مهرباني
ما مشکل دار یو خل را سره خو چې ناره کوم ستري مسن کولای بس نه دا ډاکټر او پر می په دا بدن باندې بس دا ځانې راخي دا نوونم کوي دا مشکل کراتار کې دوا
ورور د دانی په یو ځای د کټول ځای د بدن کې درخی چی
یا یا ټول بدن باندې بس پر بدن ټول بدن باندې راخی ته پر د لوړ ګر درخی
د په ګرمي وېخني په تاثیر لري کنه
نه یا یا تاثیر نه لري بس دا نه ونه کوي چې څه کاږي نور تاثیر نه
او خارخم کوي کنه په هر حال ورور مونږ خدای لمړنی مرستو باندې کار کوو خو په هر حال
بلې ډاکټر صاحب دا یادونه کوله چې لطفا د موضوع اړوند پوښتنی وکړي خو بیا به هم د غورور پوښتنی ته به سي جواب ورکړي خو نور اوریدونکو ته به وایي به دا اړوند موضوع په اړه خبرې وکړي مهرباني
وروره خبر دی چې یو جلدی ډاکټر سره په تماس کې شي ځکه دا ډیر دانی یا بخار چې کله راخیږي هم د داخلي ډاکټر صاحب متخصصین او هم د جلدی زهروی ډاکټر صاحب ته زلزانوخه دا به خوي او زموږ موضوع اوس د فتن مرستی دی چې چا سره یو څوک ته بکیږي لبیږي په هر دلیل موږ د فتن څور سره کړی شو په داخل دروختون کې بیل مسله ولی بیرون دروختون څخه کړی شو ورسره
ډیر مننه دوستانو نن په خبرونه کې د لمړنۍ بیړنۍ مرستو در رسولو په اړه خبرې کوو او کته سره هم کوم پختنه یو ډاکټر صاحب سره مطرح کړي په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان دروختون د اورتوپیډي د برخي متخصص ډاکټر خلیل الله تک سره ملما دی چې ساسي تنی جواب وی یو بلوریدونکو هم لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم. السلام علیکم خو رتا ته محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کړو. زه ستاسو په وړاندې د بلوم راغلم.
مهرباني وکړئ خو ځان صاحب
ما سوال ډاکټر صاحب څخه ځل چې ډاکټر ته ورکې دا ابتدائی کومک باید چې مسلکی کسانې په دا کلو او باندو کې خو مسلکی کسان نه پیدا کړي د عام خلک یو څوک چې پښه یې ماتي باید چې هوا سره د هغه سره څه کومک وي خو وینه ځای کېږي باید چې د هغه سره څه کومک وي چې د عام خلک سره کوم کومک هلته خو مسلکي کسان نشته څو چې دی بیا ډاکټر ته ده چې دا سوال ته جواب راکړي ډېر به یې نه لبان
حتمن به یې ځواب کړي. ډېره مننه له تاسو
ډېر ښه اخونزه صاحب ډېره ښه مسله مطرح کړه اساس موږ تاسو پروګرام کې همدغه شی وه خو ځینې ورونو ټلیفون نه ناچارو څه ځواب ورته ورکړو په هر حال لومړی به د اندازې نه شروع کو کله چې موږ د ټاپ سره مواجه کیږو یا خوندیزی سره مواجه کیږو ښه طریقه دا ده چې همیشه که هر کور په هر ځای کې موږ تاسو باید ګاز او بنداژ ولرو زخم باید پاک وي ځکه خټي خاورې دا شیطان نه پاک شي که سیروم یې پاغې او پاک وو په دنیا نه ضد د مکروب دوا هر شی چې موږ ولرو په هغه باندې باید پاک شي او که دا شی په اختیار کې نه وي نو بیا اوبه چې جوش شي بیرته جوش کړي یخې اوبه په هغه باندې موږ کولی شو زخم ووینځو او پاک ټوکر یا ښه خدا ده چې پاک ګاز پکېدو او د یو بنداژ یا یو بلې ټوټې په وسیله سره موږ او تاسې دغه ټپ د وینې بهېدنې څخه مخنیوی وکړو نو ځینې قسمتونه دي په وجود کې چې موږ او تاسې کولی شو په یو ځای باندې فشار راوړو او وینې ودرو ځکه لاس او خپې د رګونو په سر سره خو بیا عمومي ځایونو کې لکه سر هغلته بیا موږ چې تړلی نه شو ښه ده چې مستقیما ټپ باندې چې کېدو او ویې تړو په هر حالت کې که چیرې په خېټه کې زخم وی اغل ته هم باید په احتیاط وتړل شي. ډیر کلک نشو تړلی د صدر پیسې کوم په ډیر احتیاط سره موږ برخورد کوو ځکه ډیر کلک نشو تړلی. همداسې که چا لاس ماتیږي یا خپه ماتیږي ښه به دای چې وی تړو پاکې کړو وضعیت ورته ورکړو او د یو میزابه یا سپلینت یا تخته یا یو قطع کاغذ هر شی چې زموږ په اختیار کې وي هغه ورسره وتړو او بیا ناروغ ته تدابیر ونیسو. البته ډیر شی چې مهم ده د انتقال مسلې باندې موږ فکر کوو چې ناروغ ډیر په احتیاط سره که تذکره نه وي په یو کټ کې چپر کټ کې که اسنه په کمپاله یا بلستن کې موږ ته او حتی بعض وخت کې دواړه خواته لري ورته جوړو چې د هغې په وسیله سره موږ باید ناروغ روغتون ته په سیف یا اسانه یا ښه طریقې سره انتقال کړو. روجانه دا د خلکو تلیفونونه دي ناچارې دي.
بلې یو بل اوریدونکی هم لرو له کاپیسا ولایت نه اشرف خان. سلام علیکم. خیر اوسې. ډېره مننه په ډېرې بخښنې سره چې تاسو منتظر پاتې شولې. مهرباني وکړئ اوس
ډېر ښه وروجانه
مننه. تاسو پوښتنه لرئ؟
زخم باندې بله پوښتنه. زخم چې کمی دا باید یو څه لا تاسو دې په زخم باندې چې او باید اکثر نه سوار و باندې چې دې زخم باندې دې تاسو سره کوم څه رقم دې
ډېر ښه مننه.
ډېر مهمه مسائل ته اشاره وکړه. له دوی مننه. مهرباني.
اوروره بیوشي په حالت کې دغه څو عمومي تدابیر باید موږ همیشه په نظر کې ولرو. ناروغ سره چې کله موږ مواجه کیږو اولین شی باید موږ طرق تنفسي په نظر کې ولرو او ځان مطمئن کړو چې طرق تنفسي خلاص دي، پاک دي او غاړې ته وضعیت ورکړو چې په اصطلاح قبض نه وي. دوم کې بیا تنفس ته په نظر کې نیسو چې اول د هوایي سیستم لارې ګورو، دوم تنفس ته په نظر کې نیسو چې ناروغ تنفس کولی شي که نشي کولی، او دریم حالت کې بیا موږ د ناروغ خونریزي یا وینې بهیدنې ته موږ توجه کوو چې دا یو اصول دی په طبابت کې موږ د ای نه تر اف پورې وایو چې په دغه ترتیب سره باید موږ د ناروغ سره مرسته وکړو او همیشه چې کله مرسته کوو باید ډیر احتیاط وکړو. یو او د ذکر ناروغ ژوند باید موږ نجات ورته ورکړو. ورور د بیوشي په حالت کې وایي که زړه ودرېږي دغه ځینې کسان چې زړه توقف وکوي که زړه ځکه وینه وجود ته رسېږي خاصتاً دماغ ته که په څو دقیقو کې وینه ونه رسېږي نو د ناروغ ژوند د بیخي ختمي خواته ځي، مري په واقعي صورت کې. نو ښه طریقه ده چې موږ ناروغ ته وضعیت ورکړو او د زړه په سر چې دا د پوښتې او د قفس سینې تقریبا چپ خواته د زړه په سر باندې باید یو لاس کیږدو او په بل لاس په وسیله سره د پاسه موږ مساج ورکړو. یعنی د مساج طریقه دا ده چې ډیر په شدت سره موږ باید په صدر باندې فشار راوړو چې هغه تقریبا د یو نه تر یو اشاریه څلور انچه پورې باید موږ په د سینه باندې فشار راوړو. په ځینو حالت کې حتی وایي ډیر که قوي موږ فشار پرې راوړو او یو څو پوښتنې نه ماتې هم شي پروا نه کوي ځکه د ناروغ حالت به موږ نجات ورکړی وي. نو دغه سرعت چې موږ د زړه ته مساج ورکو تقریبا په حدود د شپېته دو شپېته په دغو حدودو کې موږ باید په فی دقیقه کې مساج ورکو او که هغه کسان چې هغوی تنفس نشي کړی نو باید خوله په خوله موږ ورته تنفس ورکو او د خولې په خولې تنفس ورکولو ښه طریقه دا ده چې ناروغ بیا هم شا په تخته یا لږ په څنګ څملول شي او غاړه یې خلاصه وساتو. کوشش وکړو چې طرق تنفسي خلاص وي.
ډاکټر صاحب وبخښئ یو اوریدونکی به واخلو چې منتظر دی. سلام علیکم. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
ورور مهرباني.
مننه. مهرباني. بالکل ستاسو غږ اورو. مهرباني وکړئ. فکر زه دوی الیکا پریش و تاسو بیا باندې
هغه تنفس باندې مونږ غږ کوخنه کله چې ناروغ مونږ په شپ تختوا چو خلپ خلورته تنفس ورکولو ښه طریقه ده. د دې طریقې لپاره باید مونږ یو پاک ټوکر د ناروغ په خلوبان واچو او خپل په یو څنګه ورته موقعیتونی سو یو عمیق شهیق یعنی هوا به خپل سینه کې ډیر په عمیق سره مونږ داخلو او په ډیر زور سره د ناروغ په خله کې مونږ باید پمپ کو یا په فیکو په اصطلاح سره دا بل سترګو باندې باید مونږ ګورو چې همدغه کله چې مونږ هوا پمپ کوو داخل د وجود ته آیا دا ششه حرکت کوي، دا سینه حرکت کوي که نه کوي. دا تقریبا په مختلف سرعتونو سره خاصتا په حدود د 14 شاوخوا کې کله زیات کم شو خیر ده، خو ستانداردي په دا حدود د 14 فی دقیقه باید مونږ هوا واخلو او په داخل د شش خواته پمپ کو. په اطفالو کې بیا لږ سرعت زیاتوو ځکه دغو سرعت د قلبو دغه زیات تنفسي په حدود د 40 کې شاوخوا کې مونږ فی دقیقه باید خوله په خوله تنفس ورته ورکو. ضمناً کله چې مونږ تنفس ورکو باید یو لاس د ناروغ په پزه کیږو چې د پزې د خونه هوا ونوسي او د بلې خونه متوجه شو چې آیا ششتزي هوا کنه، ځکه په ځینو حالاتو کې د خولې د لارې نه که هوا داخل د معدې ته لاړه شي نو په هغه صورت کې یوازې او یوازې د ناروغ نس پړسیږي چې هغه بیا په خپله نور مشکلات را ایجاد کوي. که ناروغ بیرته هوا ونشي وستلی نو باید په صدر یا سینه باندې لاسونه کیږو او د پاسه پې فشار ورکړو. انشاءالله
ښه مهرباني.
نو په هغه حالت کې باید په دغه سیستم سره موږ ناروغ ته کوشش وکړو چې نجات ورته ورکو. که دا یو نفر وي نو یو نفر عادتا کله چې دوه یا درې تنفسه موږ خوله په خوله ناروغ ته ورته ورکو په هغې پخوا سره باید د زړه حرکات م ورته تنظیم کړو. تناسب یې داسې نیولی چې تقریبا وایي کله چې 15 ځله تاسې قلب ته حرکت ورکوئ نو بیا یو ځل لاړ شئ خولې د لارې نه، د ناروغ د شش د لارې نه هم تاسې هوا ورته پمپ کوي. په ځینو حالاتو کې چې ناروغ خوله په سمی موادو باندې ککړی وي یا د خولې شاوخوا ته ډیر زخمونه وي، یعنی موږ ونشو کړی د خولې لار نه ناروغ ته هوا ورکو، نو د خولې او تر پزې تر منځ یعنی کولی شو د پزې د خوانه هم موږ ناروغ ته هوا ورکو. په ځینو حالاتو کې موږ ورته تراخیستومي وایو، د غاړې پیسه کې حتی ناروغ لپاره موږ عاجله باید یو سوری وباسو چې د هغې خوانه ناروغ تنفس وکړی شي. خو اکثرا په بیرون د روغتون نه هغه کسان چې طبي تدابیر نیوزده دغو دپاره بیا دا سخته ده، ولې تنفس ورکول خوله په خوله او د ناروغ دپاره په لاس باندې قلبي مساج ورکول دا باید د هر چا زده وي او ناروغ همیشه د شپ تخته واچول شي. په ځینو حالاتو کې چې ناروغ سربدواله یا استفراقات ولري نو غاړه یې باید یو څنګ ته تدور ورکړو، ځکه چې که کله ناروغ استفراق وکړي مبادا دغه د استفراق مواد یا کانګو مواد داخل د ترخ تنفسي ته لاړ شي او په ځینو حالاتو کې کولی شي چې همدغه هم د ناروغ د مرګ باعث وګرځي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نن په خبرونه کې د لومړنیو بیړنیو مرستو په اړه خبرې کوو. د خبرونې لومړۍ برخه هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي، خو د خبرونې دویمه برخه مه هیروئ. بیا به هم د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپی